द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान औरदन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे نن د ګلرس کال 2018 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوې په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې دی 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د نومبر 14 نیټه ده او د اتوار ماسخوتن 8 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه کې درته زما وش چلیل هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د پاکستان گوادر بندر پرانسته 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر وکړه. وزیر اعظم ویلي دا به ملک کې کاروبار ته وده ورکړي او روزګارونه به پیدا کړي، خو سیډن کار وای
څومره پورې دا خیر کړي او د کاروبار خبره ده، نو دا ماته دا ښکاري چې دا به تښتې پنجاب خیر کړی وي، په دې کې به پښتنو یا د بلوچو یا د هغه علاقې چې کوم دوی نظرانداز کوي دا هغوی په خیرګړه به نه وي.
د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا خپل ژمنې تکرار کړي چې غیر قانوني خلک به د امریکا وباسي او مکسیکو سره به په سرحد دیوال جوړوي. بلخوا د نوي حکومت لپاره د کابینې انتخاب هم روان دی. د عراق پوز ویلي په موسل کې د داعش وسلوالو په ضد جګړه کې د دغه ګوند قبضه کې موسل ښار په ضد ګیره تنګه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسئ، زموږ خبرونه لا دوام لري. دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی سرټکی تاسو واوریدل. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په داسې حال چې د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان ساحلي ښار گوادر د بندر نه تجارتي هلې ځلې په رسمي ډول پیل شوي، په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند سره شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي د پاکستان وزیر اعظم دی په دغه منصوبه ښکاره خبرې وکړي. د ډیو ریډیو واشنگټن ټو خیبر پروګرام کې د برخه اغستو په محل د جماعت اسلامي امیر سراج الحق زیاته کړه، وزیر اعظم دې په چین پاکستان اقتصادي لوی لار د وړو صوبو شکونه ختم کړي. ښاغلی سراج الحق دا وړاندیز هم کړی د سی پیک منصوبه دې په خیبر پختونخوا کې د مالکن په لاره بوتلل شي. 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په گوادر کې د ځانګړي لوړپوړي دستوري په ترڅ کې د چین نه د گوادر بند ته د رسیدونکو تجارتي سامانونو بهر ته د لیږلو پرانسته وکړه. دغه تجارتي سامانونه منځني ختیځ او جنوبي افریقایي هیوادونو ته لیږل کیږي. په پاکستان کې منتپال پښتانه ملت پال ګوندونو او بلوچ مشرانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا لړخه د سی پیک پروژې په لړ کې په مرکزی حکومت نیوکه کیږي چې د دغه منصوبې ټولې ګټې یوازې پنجاب صوبې ته ورکړې کیږي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه ترې محرومه پاتې کول کیږي. د امریکا منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ اعلان کړی د ریپبلیکن ګوند د کامی کمیټې چیرمن رینس پریبوس به د هغه د چیف آف سټاف وي. دغه څوکۍ په سپینه ماڼۍ کې تر ټولو لوړه څوکۍ ګڼل کیږي او چیف آف سټاف د امریکایي صدر تر ټولو لوړ سلاکار وي. د دغه اعلان سره د ښاغلي ډونلډ ټرمپ کابینه جوړېدل هم پیل شوی. او د ډونلډ ټرمپ د امریکا سی بی سی نتورک پروګرام 60 منټ شو کې خبرو په وخت ویلي چې 600,000 تر 1.5 لک پورې غیر قانوني کډوال چې مجرمانه ریکارډ لري د صدر څوکۍ سنبالولو وروسته به هغوی د هیواد نه وباسي او خپل انتخابي مهم په وخت د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله باندې د دیوال جوړولو کوم لوازې کړي وو هغه به پوره کوي چې د غیر قانوني کډوالو هیواد کې د داخلېدو لار وتړل شي. د رایټرز خبری ادارې د یو خبر تر مخه د عراق پوز ویلي په موسل کې د داعش وسلوالو په ضد جګړه کې د دغه ګوند قبضه کې موسل ښار په ضد ګیره تنګه کړې ده. د عراق دویم لوی ښار موسل کې د 13 اونیو راهیسې روانو دغه عملیاتو کې عراقي عسکرو د دغه ډلې په ضد کامیابي ترلاسه کړې او د ښار یو شمېر برخې نیولې دي. خو اوس هم د موسل ځینې برخې د داعش په کنټرول کې دي چرته چې دوی عام خلک د انساني ډال په توګه کاروي. هم نن د عراق عسکرو دعوه کړې دوی د داعش وسلوالو نه زوړ تاریخي ښار نمرود بیرته اغستی دی. په عراق کې د ګډو عملیاتو یو کمانډر نن ویلي د عراق پوځ 9 ډیویژن نمرود ښار په مکمله توګه آزاد کړی.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. We'll be right back.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو سہارنې خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو سره د فیسبوک تلارې هم ملګری جوړې دي شه. زمونږ د فیسبوک ته پانه پته ده وی او ای ڈیو. د ڈیو ریڈیو په فیسبوک پانه باندې تاسو یو شمېر خوندور او معلوماتي ویډیو رپورټونه کتلی شئ چې پکې د سیاست په حق لباندې ویډیو رپورټونه د ترڅنګ د ساينس اینڈ ټیکنالوژي د صحت په حقله د فن او هنر په حقله هم داسې یو شمېر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتلی شئ. او ورځو لومبی خبر رخته چې د پاکستان گوادر بندر پرانستا تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر وکړه. وزیر اعظم ویلي دا به ملک کې کاروبار ته وده ورکړي او روزګارونه به پیدا کړي. خو څېړنکاران وایي چې دا به تش پنجاب صوبې ته ګټه ورکوي. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند په نیویورک کې د ډیو ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې. دې ته تاسو پام راکړو.
سمره پورې د پرانستا خبره دا دلته دا بوزوایم چې دا راحیل شریف چې کوم پاکستان د فوج مشر دی هغه دا پرانستا کړی. دا هغه سره وزیر اعظم هم د پاکستان نواز شریف او ورسره نور سیاستدان سپیشلی ورسره مولانا فضل الرحمن هم. نو دې کې چې کوم د ټول د پاکستان د خبره خبره ده د خلکو ته روزګار د خلکو کاروبار. نو که زه دا وایم که دوه هفته مخکې عثمان کاکر چې کوم د سینټ سټینډینګ کمیټې مشر دی هغه تاسې ویلي وو چې کوم چین ته یو وفد تللی وو. په وفد کې ته وویل چې چین والا چې کوم چارواکي وو هغوی ته دا ویلي وو چې چونکه په مغربي راداري په مغربي روټ باندې حالات ټیک نه دي نو هغه وجه نه دا د چین او پاکستان په مفاد کې دا چې دوی په اگر رات اگر روٹ باندې کارو کی چکم مشرقی روٹ تے او اگر چکم زیاد تر په پنجاب صوبے نه تیری کی نو دا دا سخکاری چې او نو دې نه مطلب دا دی چې آیا دا چکم مغربی روٹ کې حالات خراب دي نو دا دې سمول نه غواړي یا دا حالات په خپل پیدا کړی شوی دي دا سه چې په دې مغربی روٹ باندې دا راداری تیر نه شي. نو چې څومره پورې دا خېګړې او د کاروبار خبره ده نو دا ماته داسې ښکاري چې دا به تښتې پنجاب خېګړې وي په دې کې به پښتنو یا د بلوچو یا د هغه علاقې چې کوم دوی نظرانداز کوي د هغوی په خېګړه به نه وي. او موږ چې وګورو نو تاریخي توګه څومره کالونه نه نو کوم دا تعلق دی د چین او پاکستان دا زیات تعلق د چین او پنجاب دی. موږ وینو چې نواز شریف هلته روان دي هلته شهباز شریف روان دي مونږ زمونږ لیدل چې دوی ځان سره نور سګو والا مشران هم بوتلي وي او یو شفاف طریقې سره خلکو ته وښایي چې دا راداري کې دي څه او مسلې څه دي او که مغربي روټ باندې څه مسلې وي نو په کار دوی کښېني او دوی علاج دي وکړي. ولې چې دومره وخت نه د مونږ ګورو چې بلوچستان کې هم حملې کېږي لګیا دي بل ورځ هم 50 کسان مړه شول او دې نه مخکې په کوټا کې حملې وشوې. دین علاوه مونږ وینو په قبایل کې حالات ټیک نه دي په خیبر پختونخوا کې حالات ټیک نه دي. نو په کار دي چې فرض کړي د ټول پاکستان د خیګره خبرې نو په کار دي چې ټول خلک ته شامل کی او په کار دي چې هغه پښتانه لیډران چې په اسمبلی کې دي کوم سیاسي پارټیان دي په دې کې مونږ وایو چې فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن په یو ټیم ویلی چې مونږ په دې حق کوو احتجاج وکړو چې مغربي روټ ولې نشته خو مونږ ولې دوی په رونه غم پکې شامل وو پلانست کې. نو ماته نه ښکاري چې دا ټول پاکستان ګټه ده په دې کې او په کار دی چې کوم نور صوبې دي او کدا دغه سي دوی دارو ساتل نو نور صوبو کې به کوم احساس محرومي دی چې کوم هغه دې پکې آب زیاتېږي.
پیر زبیر شاه صاحب که موږ په پاکستان کې دننه د خیبر پختونخوا د بلوچستان سیاسي ګوندونو ته ګورو نو هغوی دې وخت کې لګیا دي دړکې ورکوي چې دوی به احتجاجي مظاهرې کوي چې د غربي لارې د جوړولو کار ولې حکومت په هغې باندې خپنیولې دی او یا ولې نه کوي. نو اسې ستاسې په خیال باندې دا وخت دی چې کومې دوی احتجاجي مظاهرې کوي دا به دوی ته کومه ګټه ورکړي؟
خامخا به ګټه ورکوي خو چې دوی مظاهرې جاري وساتي او په یو مخلصي سره او په خلوص سره او واقعي یو ځای دوی څنګه سره کښېني. ما اول ویل چې مولانا فضل الرحمن اول په داسې اشاره ورکړي وې ملاو شوي دوی پښتانه چې کوم مشران دي په دې حوالې سره خو بیا باوجود مونږ ولیدل چې پرون هغه په دې هغه کې موقع باندې موجود وو او دم پرانسته وکړه ورسره. نو دې کې به دوی یو ځای به دوی احتجاج کول غواړي او دوی ته به یو لایم عمل به کوي چې دوی جوړ کړي او یو مسلسل احتجاج به وي چې کله پورې دوی دا کو مطالبه ده چې مغربي روټم پکې شامل کی او مغربي روټ باندې سپیشلی حالات البته کوم خراب دي وایي داغه جنہ دی وای چې مغربي روټ ټیک نه دی نو کم از کم حالات دي ټیک چې مغربي روټ خلکوم پکې شامل شي او ته هم ګټه ورسی
ډیر مننه پیر صاحب ساسي
گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. تاسو د دیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ تلاري هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده او زمونږ ویب پاڼه باندې تاسو یو شمیر تازه او مهمو خبرونو ترڅنګ بلاګونه او ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ. په داسې حال چې د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان ساحلي ښار گوادر د بندر نه تجارتي هلې ځلې په رسمي ډول پیل شوې. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند سره شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي د پاکستان وزیر اعظم دې په دغه منصوبه ښکاره خبر وکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق سره زموږ همکار رمان بنیری په ونیس پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د جماعت اسلامي ګوند مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب ستړي مشي درته هم بخیر علي زما رومانی ته پوسټ تاسو نه دا دی چې تاسو په پاکستان کې د چین پاکستان اکنامیک کوریډور په سر باندې یو د اے پی سی آل پارټي کانفرنس اعلان کړی دی. نن دا خبره مشتاق احمد خان ډیبریډو ته په خبر کې کړی ده. تاسو د پښتونخوا د تنظیم امیر دی، بنیادی مقصد څه دی د اے پی سی؟
دینه خبره ده، ډیره پیچیده نه ده، هغه غوښتنه ده حکومت مرکز نه ده ته چې وزیر اعظم صاحب د اکنامیک کوریډور د حواله سره کمی وعده کړی وي د ټولو پارټو په اجلاس کې او د قوم سره هغه پوره کړي. هغه کې زموږ مقصد دا ده چې د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې سړک تیرېدل لویا خبره نه ده. اصل کې چې کوم معاشي او صنعتي زونونه به جوړیږي، کلي به آبادیږي، دا په بنیاد د اوسه پورې مرکز موږ په اعتماد کې ونه غوښتو چې په کوم علاقو کې به څومره صنعتي یونټ او صنعتي زون جوړیږي. نو موږ دا غواړو چې دا مسله بالکل متنازع نه شي او دا لیټ هم نه شي، دا بر وخت شي او د ولس ټول نمائندگان دې مرکزی حکومت په اعتماد کې والی، پارټیان هم دې په اعتماد کې والی او زمونږ د خیبر پښتونخوا چې څومره منتخب حکومت ته هغه هم په اعتماد کې اغستل پکار دي. ولې دا وخت شکوک او شبهات دي، خبره پته ده په سلو پردو کې کله یو سر راخ کاره شي کله بل سر راخ کاره شي، نو دې ګډوډي دې ټولې منصوبې ته نقصان نه تو خطر پېښ کړی ده او په دې کې زیات چې کوم بنیادی مسایل دي هغه د خیبر پښتونخوا د سیمې دي.
ها خو تاسو پرنګا څنګه تاسو خپل ویل نه مولانا فضل الرحمن ګوند یو سینیټر صاحب ما سره لکه شو باقي موجود وو، سینیټر الیاس بلور سے موجود وو، تیر هفته ما سره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر موجود وو. پر پروګرام کې ټولو فکرمندې دي او هغه دا وی چې دا اقتصادي روټ د پنجاب د ګټو لپاره د پښتونخوا یا بلوچستان ته به خبره نه ورکول کیږي، کدا سی ویني دا سړک به نه پرېږدو جوړېدو ته. تاسو هم دغه دریز دی کدا حق په پښتونخوا کې نه ورکول کیږي نو دا سړک به جوړېدو ته نه پرېږدي، که تاسو دریز مختلف دی؟
اصلا مونږ خو دا غواړو چې دا منصوبه په هیڅ صورت ناکام نه شي، ځکه چې د دې ناکامېدل دا د پاکستان ناکامېدل دي او زمونږ دښمن به د دې منصوبې په ناکامېدو باندې خوشحاله شي. نو مونږ خپل دښمنان هم په دې باندې چرته هم نه خوشحاله وو او زمونږ په سیمه کې یو پاګل هم داسې نشته چې هغه د دې منصوبې خلاف دی. البته دا ضرور غواړو چې په دې کې د خیبر پښتونخوا ته هم خپله برخه هغه میلاو شي کوم چې زمونږ د دې علاقې حق دی او د سره ما تجهیز ورکړی دی چې کوم روټ دی د مخکې نه کړی دی په هغې کې څه پرابلم دام دي چې هغه د سیاچین د غرونو په خوا تیر شوی دی او د انډیا د بارډر د زد د لاندې راځي. نو موږ د یو متبادل روټ تجهیز هم ورکړی دی او هغه د چترال په لارې د ملاکنډ ډیویژن روټ دی او د هغې لویه فایده یو دا ده چې د تاجکستان سره هم دا ډېر په اسانه ملاوېدای شي او دا شان دا هم ته غوښتنه کوو چې یو خو سړک دی په هغې باندې صنعتي یونټ دی، د هغې سره د دې سره د یو ریل منصوبه هم ده. نو موږ دا غواړو چې کومې علاقې د سړک نه محرومه شي نو بیا دیم اپشن هغه علاقو ته د ریل سہولت ورکول دي چې ټول پسمنده علاقې د دې سکیم نه فائدہ مند شي. نو موږ په هیڅ صورت دا نه کام کول نه غواړو. کم خلک چې دا خبره کوي چې دا د دې خلاف دي، دا بالکل غلطه ده. خو موږ ضرور دا غواړو چې د خیبر پختونخوا د قبایلي علاقو او د بلوچستان د سیمې د خلکو هم په دې کې چې کوم تحفظات یې هغه لري شي، او دا بالکل په دیوال یو لیکلي کرخه شي چلندو تم خکارای او سترګو والو تم خکارای چې په دې کې پټنه لري. په کار
حیرانون کې نقطه نظر د پاکستان د وزیر اعظم یا د هغه د ګوند مسلم لیگ نون چې هغه نداسي واضحه مطالبه کوي او هغه بیا هم د په دیوال رڼا لیکلي کرخه نه لیکي، خلک کنفیوز شوي دي. نو داسې خو واقعي ده چې د واقعي د ګټه پنجاب تر سي ټولي لګياري او دوکه ورکي لګياري. تاسو د دوکه ټکه ول غواړئ د لپاره
اصلا دا تور لگول چې دا یو دوکه ده، دا فراډ ده، دا بالکل قبل ذات خبره ده. چونکه د دې شروعات دي، نو موږ ځکه دا غواړو چې موږ په شریکه باندې د دې علاقو چې کوم مفادات دي داغه تحفظ وکړو. او دا منصوبه د خیبر پختونخوا د پنجاب یا د بلوچستان او د سند په منځ کې د جګړو د تنازعاتو بنیاد جوړ نشي، بلکې دا د قوم د یووالی، د سوکالۍ، د خوشحالۍ یو زیری جوړ شي. او د هغې لپاره بنیادي مسله به دا ده چې دلته انصاف وشي او د وسایلو تقسیم منصفانه او عادلانه طور باندې وشي. زموږ د دې وطن لویه مسله دا ده چې وسایل شته خو د هغې تقسیم منصفانه نه کېږي، او د هغې بیا نقصان دا راوځي چې لوی لوی منصوبې دي هغه د تنازعاتو شکار شي، هغه شنډې شي، هغه ناکام شي.
سراج الحق صاحب، تاسو وایئ چې د وسایلو ویش بې تولې دی او دا په کار چې په توله شي. د وسایلو توله ویش او اتفاق ضروری دی په دې وخت کې د پښتونخوا د خلکو لپاره. محترم سراج الحق صاحب، تاسو د جمعه اسلامي مرکزی امیر یم، تاسو مخ را کو ډیر مننه درته وایم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر شکریہ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمګه د نیم ساته سهرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړي چې غیر قانوني خلک به د امریکا واسي او مکسیکو سره به په سرحد دیوال جوړوي. بلخوا د نوي حکومت لپاره د کابینې انتخاب هم روان دی. په دې باندې نور حال زمونږ همکار کلیم افضل نوړند اورو.
د امریکې په یو مشهور ټلویزیون سی بی ایس په یو پروګرام 60 منټس کې خبرو په وخت د امریکې نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا خپل ژمنې تکرار کړې، کوم چې د امریکې صدارتي ټاکنو وړاندې کمپین په وخت ولسته سرګند کړې وي. ډونلډ ټرمپ چې اوس د امریکې منتخب صدر دی وویل چې خپل صدارت کې به 2 تر 3 میلیونه پورې هغه غیر قانوني خلک چې په امریکې کې د جرمونو حساب لري، چې پکې نشئی موادو قاچاقبر هم یاد کړل، دا ټول به د امریکې بهر وباسي. د امریکې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ وویل موږ به داسې کوو چې هغه څوک چې د جرمونو ریکارډ لري یا مجرمان وي، د مجرمانو تنظیم یا ګینګ غړي وي، نشئی موادو قاچاقبر وي، نو دا رنګي خلکو شمیره 2 تر 3 میلیونه پورې ده، موږ به دوی د خپل هیواد بهر وباسو یا به یې په زندان کې اچوو. خو نوموړي زیاته کړه چې دا خبره یقیني ده چې دوی ټول به موږ امریکې نه بهر وباسو، ولې چې دوی دغلته په غیر قانوني طریقې راغلي. سی بی ایس ټلویزیون سره د مارکی لګه برخه خبره شوې، خو پوره مارکه بنن د امریکای سی بی ایس ټلویزیون لخوا نشر کیږي، چې پکې په یو شمیر موضوعاتو تپوسونه شوي. د خپل صدارتي کمپاین په وخت د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د خپل پلویانو سره لوس کړي وو چې د امریکای په سرحد باندې به یو اوږد دیوال جوړوي چې لمخه به د لاتینی امریکای نه په غیر قانوني توګه راتلونکو مخه ونیول شي. ډونلډ ټرمپ اکثره په خپل ویناګانو کې د هغې وجوهات هم خودلی وو چې هم دغه غیر قانوني تنان په امریکې کې جرمونه کوي او خلک وجني، چې روستو بیا په نیولو کې هم مشکلات راپیخیږي، ولې چې حکومت سره د دغو غیر قانوني خلکو هیڅ قسمه شناخت یا معلومات نه وي. ډونلډ ټرمپ سی بی ایس ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې د مکسیکو په بارډر باندې د دیوال جوړولو خبره هم وکړه چې دا به د خښتو او په ځینو ځایونو کې د زغند د تار جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې په کاروبار او د ودانۍ په جوړولو کې زه ډېر مهارت لرم، د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ یو مالدار کاروباری تند دی چې په سیاست کې څه خاص تجربه نه لري. په امریکای کې یو اندازې تر مخه 11 میلیونه غیر قانوني خلک ژوند کوي چې پکې د نړۍ د هر ګټ نه راغلي خلک دي. د غیر قانوني خلکو علاوه یو بل مسله د امریکای موجوده صدر باراک اوباما هغه د صحت نظام دی د کومې سره دا وخت امریکای نږدې 10 میلیونه پورې خلک د صحت سہولت ترلاسه کوي. خود امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ دا خبره کړې وه چې اوباما کیر به ختموي ولې چې په راتلونکي وخت کې به د اوباما کیر کستونه په عام اولس یو بار جوړ شي. ډونالد ترامپ په خپل تازه مارکې کې هم د اوباما کیر ځینې برخې پر ځای ساتلو غږ کړی. خدا لا واضح نه ده چې د اوباما کیر به څه مستقبل جوړیږي. د خپل صدارت په وخت د امریکای موجوده صدر باراک اوباما هغو خلکو چې د صحت بیمه نشي ساتلی هغوی لپاره دا حکومتي پروګرام شروع کړی و چې یو وخت راسې مخالفه ریپبلیکن ګوند د نیوکو او هڅو وروستو هم تر اوسه پورې دوام وساتلو. دا وخت امریکای نوی منتخب صدر لپاره د خپلې کابینې جوړولو کار د ټولو اولنۍ ترجیح ده. د کومې په حق له د امریکای په میډیا کې نمونه هم اخیستل کیږي چې هغه څوک به وي چې ډونالد ترامپ ته په سیاسي محاض مرستې ورکړي. د ډونالد ترامپ د ټاکنو د کمپین مینیجر کیلین کانوی وای دا وایي چې مزاج ډېر ښه معلومیږي او موږ پوره هڅه کوو چې حکومت جوړ کړو. د نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ لپاره به دا وخت خارجه پالیسۍ، دفاع او هوم لینډ سیکیورټي لپاره به څوکۍ ډکول وي او دا به داسې با اثره تنان وي چې نیټو سره د همکارۍ او داعش ترهګر ډلې خاتمې لپاره یو پراخه فکر لري.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د عراق پوز ویلی په موسل کې د داعش وسلوالو په ضد جګړه کې د دغه ډلې قبضه کې موسل خار په ضد ګیره تنګه کړې ده. نور حال پی زموږ همکار شیب زاده نورو.
عراقی پوز ویلی دوی د خسر اسلامي ریاست یا داعش نه د نمرود تاریخي خار بیرته اغسته. د عراقی پوز د ګډو عملیاتو کمانډر زیاته کړې د عراقی پوز نهم ډیویژن د نمرود خار په مکمل توګه د خسر اسلامي ریاست یا داعش وسلوالو نه په مکمل توګه آزاد کړې او دغه لته د عراق بیرغ بیرته پورته کړې ده. د کمانډر تر مخه په دغه جګړه کې داعش وسلوالو ته لوی زیان اوخته ده. د نمرود دغه خار سره نږدې یو بل تاریخي خار تیر کال د داعش وسلوالو تباه کړی و. تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا عراقی پوز په نمرود خار کې زاړه او تاریخي ځایونه د داعش وسلوالو نه بیرته اغستي او کنه. تیر کال د اپریل په میاشت کې د داعش وسلوالو لخوا د دغه خار خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي وو چې د تندروه ګوند کسان په ماتوړونو او د بجلۍ په ډریل ماشینونو دغلته ولاړ تاریخي آثار روانوي او بیا عراق غورځي. نمرود خار د موسل نه 1.5 کیلومتره لرې پروت دی چرته چې د عراق پوز او خصوصي عسکر د داعش پر ضد د موسل له کنټرول ترلاسه کولو لپاره جنګیږي. د نمرود دغه عملیات د عراق پوز او ائتلافي عسکرو هغه هڅه ده چې غواړي موسل او خواو شاسیمې د داعش وسلوالو نه بیرته واخلي. که څه هم د عراق حکومت ویلي چې په دغه جګړه کې به نږدې 100,000 عسکر برخه اخلي خو ځایي کمانډرانو ویلي دغه جګړه غځېدای شي. د عراقی پوز یو ځایي کمانډر بریګیډیر علي عبدالله ویلي موږ به په مزه مزه وړاندیزو او غواړو چې اول هغه کورنۍ او خلک د داعش وسلوالو نه آزاد کړو څوک چې د دوی په قبضه کې دي. اخوا د ناروی د کډوالو یو کونسل نن د اتوار په ورځ ویلي په تازه ورځو کې 50,000 کسان په زور د خپلو کورونو نه ویستل شوي دي. د دغه کونسل ډایرکټر ګراسمن ویلي د موسل نه راغلو خلکو دوی ته ډېرې یرونکې قصې کړې دي. دا هغه په وینا د داعش وسلوالو دغه خلک د خپل ځان بچ کولو لپاره کور په کور او کلی په کلی ګرځولي دي. دغه کونسل وایي د موسل جګړې وروسته به نږدې 100,000 بې کوره خلکو ته د اوسېدو خوراک اوبو او د دوایانو ضرورت وي. هم نن د رایټرز خبري ایجنسۍ تر مخه د عراق پوز ویلي دوی په موسل کې د داعش ګوند پر ضد ګیره تنګه کړې ده. د موسل خار د جګړې 4 اونۍ پوره کیږي او عراقی عسکر د دغه خار د سلورو اړخونه تاو دی. په عراق کې د داعش پر ضد روانه د موسل جګړه تر ټولو لویه جګړه بلل کیږي او د عراق 100,000 عسکر پکې برخه اخلي. د پوځي چارواکو وینا ده چې د موسل دغه جګړه ډیر وخت اغستې شي.
دا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس باندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د ماهرانو د یوې ازادې تحقیقاتي ډلې په تازه ترین رپورت کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې په شام کې د اسد حکومت په دریم ځل په خپلو خلکو د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم د ملګرو ملتونو شریک تحقیقاتي ډله په دې نتیجه رسیدلې ده چې د شام عرب وسله بند فوجونو په کال 2015 کې قمیناس نومي خاریه کې داسې وسلې استعمال کړې دي چې کلورین پکې استعمال شوی وو. د دې تازه معلوماتو ورستو د کال 2014 په اگست کې جاری شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دي چې د شام عرب وسله بند فوجونو په کال 2015 کې سارمین خاریه باندې هم عامو خلکو باندې بیرل بمونه غورځولي وو په کومو کې چې کلورین ګیس استعمال شوی وو. همدغه شان حمله دوی په کال 2014 کې په تلمینیز خاریه کړې وه. په دغه رپورټ کې دا معلومات هم ورکړې شوی دي چې داعش په کال 2015 کې ماریا خار باندې خپل حمله کې همدغه شان وسله استعمال کړې وه. د ملګرو ملتونو د شریکې تحقیقاتي ډلې قیادت د خپل دی یقین یو ځل بیا پخلی کړی دی چې هغه خلک دی رایسار کړی شي څوک چې کیمیایي مواد د وسلو په توګه استعمالی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر دا خبره په ګوته کړې ده چې د ملګرو ملتونو شریکی تحقیقاتي ډلې هم هغه څه په ګوته کړي دي کوم چې موږ ته د کلونو راسې معلومه دي، او هغه دا چې اسد حکومت ښه د منصوبې لاندې په څو څو ځله په خپلو خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان نیټ پرایس خپل یو بیان کې د کیمیایي وسلو د مخنیوي په بابله د عالمي لوزنامې په خلافتیا کولو د اسد حکومت په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د ویلي دي چې امریکا به خپلو نړیوالو ملګرو سره په سفارتي ذریعه د کیمیایي وسلو د استعمال قصوروارو ته د سزا ورکولو دپاره په شریکه کار کول جاری ساتي. په دې کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او د کیمیایي وسلو د مخنیوي په باب له نړیوال تنظیم هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د اکتوبر په 1 تاریخ په یو اتفاق د خپل 2314 نمبر قرارداد په ذریعه د شریکی تحقیقاتی ډلې میاد د کال 2014 د نومبر تر 13 تاریخ پورې د اوګډولو منظوري ورکړې ده چې دا شان د دې ډلې د میاد تر یو کال پورې د اوګډولو د پاره وخت په لاس ورشي. د دې تنظیم د میاد په اوګډېدو به دا په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال تحقیقات جاری وساتلی شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې نائب مستقل نماینده مایکل سیسن د سلامتی کونسل د 2314 نمبر قرارداد په منظورولو خوشحالي ښکاره کړې ده، او دا خبره په ګوته کړې ده چې د دې کیمیایي وسلو په استعمال کې څوک هم ککړ دي سلامتی کونسل دې د هغوی لازمن غندنه وکړي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي تنظیم په دې کار کې ډېر امداد کولی شي. د قومي سلامتی کونسل ویان پرایس د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ له دا یو مضبوط پیغام ارومرو لیږل پکار دي چې نړیوال ګوند به د کیمیایي وسلو استعمال چری هم ونه زغمي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.